السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د سحر 10 بجې او دلته په پراګ کې د سحر 6 بجې شوې دي. ځاني ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې هم ټکنیکی همکار اکرام مسکنیار به هم لمه سره وي. او دونکو په دې غړې کې به تاسو ته د خیبر پښتونخوا د پاکستان د زن نورو برخو په اړه ریپورټونه وړاندې کوو. د دې ترڅنګ 19 پروګرام حجره هم لرو. خو در سمخ کې د دې سات خبرونو طرف ته ورسو. د خبرونو سرټی کې د پاکستان پیپلز ګوند مشر یو واری بیا د سېنات د انتخاباتو لپاره په ښکاره ډول د رائے اچونې په صدارتي فرمان تنقید کړي. د کېټو سرکونکو د محمد علي ستپارا په ګډون درې غرختونکو لا هم روک دي او ټاکل شوی چې په ووهان کې د کورونا وایرس ریښو معلومولو سېډونکو نن خبري غونډه وکړي. د خبرونو تفصیل د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو سرداری ویلی د سېنات د انتخاباتو طریقې کار بدلولو او په ښکاره ډول د رائے اچونې صدارتي فرمان د پارلماني نظام پر ضد یو هڅه ده. نوموړي پرون په کراچۍ کې خبري غونډې ته ویل چې په انتخاباتو کې په پټه رائے اچونه د هر وګړي آئینی حق دی. د پاکستان ولسمشر عارف الوی د فروری په شپږمه د سېنات په ټاکنو کې په ښکاره د رائے د ورکولو فرمان لاسلیک کړ. حکومت دریس لري چې په داسې کولو سره به ټاکنې شفافې وشي. د کېټو سرکونکو د سکردو ستپارا او دوه بهر ملکیان غرختونکو لا هم روک دي. د محمد علي ستپارا زوی ساجد ستپارا د فروری په اتمه مشال لړیو ته ویل چې د فبروري په درېمه د هم لخپل پلار سره کېټو غره ته په ختو کې ملګری و. خو شاوخه 8000 میټره بره ختل وروستو د اکسیجن د کمی له وجې راکوس شو. هغه زیاته کړه چې د فبروري د 15 راهیسي د محمد علي ستپارا د آیسلند جان سینوري او د چلی هوا جی پی موهر سره رابطه نه کیږي. بلخوا د لوبو حکومتي ادارې د الپاین کلب سیکرټر قرار حیدری ویلي که موسم خو نن بعد د محمد علي ستپارا او دغه د ملګرو د لټون لپاره بیا عملیات کیږي. د امریکا سفارتخانه په خپل ټویټر لیکلی چې له دې سره ورو غرختونکو سره همدردی ده او دغه په خوندي توګه د واپسې په هیله دي. په پاکستان کې د کورونا وایرس له وجې نور سلویخت کسان مړه شوي چې ورسره د مړو ټوله شمېره 2,26,000 ته رسېدلې. نن د کووېډ-19 په اړه د معلوماتو ورکولو حکومتي ویبپاڼې لیکلي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا وایرس نور 1,008 کیسونه ثبت شوي. دغسې په تیر شواروز کې له کورونا وایرسه 1,400 کسان بیرته ښه شوي هم دي. په کراچۍ کې چارواکي وایي چې پولیسو پرون سهار په لانډی سیمه شاه لطیف ټاون کې د عملیاتو پر مهال یو وسلوال وژلی او 15 نور یې نیولې دي. د سند اطلاعاتو وزیر ناصر حسین پرون ناوخته یوې خبري غونډې ته ویل چې پولیسو استخباراتي ادارو د وسلوالو یوه شبکه نیولې چې د کراچۍ په حساسو ځایونو کې د بریدونو پلان درلود. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې په دې اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان سپریم کورټ په کرک سیمه کې د اندوانو سوزول شوی زیارت د بیا ودانې لړکې د خبر پښتونخوا حکومت ته امر کړی چې بې لسنډ دې په دې کار پیل کړي. پرون په اسلام آباد کې د سپریم کورټ د چیف جسټس په مشرۍ درې کسیزه جرګې په ټیری کلي کې د اندوانو د سوزول شوی زیارت په اړه اورېدنه وکړه. چیف جسټس امر کړی چې زیارت ته د زیان رسوونکو کسانو څخه دې پیسې واغستل شي. د اورېدنې پر مهال د وقف شوو املاکو د محکمې وکیل اکرام چودري عدالت ته ویلي چې له نیول شوو کسانو پیسې نه دي اغستل شوي، خو صوبایي حکومت ورله بیالي کړي دي. کال په دسمبر کې بلوګرو د اندوانو زیارت سوسبلی وو او د دې وروسته بیا ځینې بلوګر نیول شوي هم وو. د خبر پښتونخوا وزیر علم د دې زیارت د بیا ودانې امر کړی دی او د دې لپاره 3.5 کروڑ روپۍ مختص کړي دي. د افغانستان د دایکوندی مرستیال والی تاییدوي چې د فروری په اتمه په دغه ولایت کې ماین چاودنې یو پولیس وژلی او 15 نور یې زخمیان کړي. محمد علي ارزګانی پرون ناوخته مشال ریډیو ته ویل چې چاودنه د پاتو ولسوالۍ په تمسان کوتل سیمه کې شوې. تر اوسه د پیښې ذمهواري چا نه ده منلې. او د صحت نړیوالې ادارې اعلان کړی چې د سینونکو هغه نړیواله ډله چې د چین په ووهان ښار کې د کورونا وایرس ریښې معلومولې د فبروري په 9مه با خبري غونډه کوي. ډبلیو ایچ او د فبروري په 8مه ویلي چې د نړیوالو سینونکو ډلې په ووهان کې د کووېډ-19 وایرس د ریښو معلومولو لپاره 4 هفتې تیرې کړې او د چین چارواکي او چینایي سینونکي به هم په دې اړه خبري غونډه کې ګډون کوي. ساینس پوهان ګمان کوي چې دا وایرس له خپرکا انسانانو ته منتقل شوی. د کورونا وایرس له وجې تر اوسه په نړۍ کې 2.3 میلیون نه زیات کسان مړه شوي دي. د خبرونو پای. اوریدونکو مشال ریډیو تاسو او خبرونه مو تاسو ته وړاندې کول. د مشال ریډیو خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. لاړ بشو د خبرونه لومړی ریپورت طرف ته. د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو سرداری یو واری بیا د سینټ د انتخاباتو د طریقې کار د بدلولو په ښکاره ډول د رای اچونې لپاره په صدارتي آرډیننس یا فرمان تنقیدونه کړي. نوموړي پرون یوې خبري غونډې ته ویلي چې په پټه د سینټ د انتخاباتو لپاره د رای اچونې دا صدارتي فرمان د پارلیمان سید یوه حسدا. د پاکستان ولسمشر عارف الوی تیرونه د صدارتي فرمان لاسلیک کړي وو او حکومت په دې اړه دریس لري چې له دې سره به انتخابات په شفافه توګه وشي. تفصیل د غلام غاص په ریپورت کې.
د سینټ د انتخاباتو د طریقې کار د بدلولو او په ښکاره ډول د سینټ د انتخاباتو د کولو لپاره د صدارتي فرمان د جاري کولو وروسته تیر ماخام د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری د موجوده حکومت په دغه ګام نیوکه وکړي او د حکومت دغه هڅه یې د پارلماني نظام په ضد یو سازش وبللو. بلاول بوټو په بلاول هاوس کراچۍ کې په خبری کانفرنس کې وویل چې په هر ډول انتخاباتو کې په خوپی ډول د خپل رائے کارول یو بنیادی آئینی حق دی.
هر سټیزن کا جو حق ہے ووٹنگ کا، ساتھ ساتھ آپ کے پاس حق ہے رائٹ ٹو ا سیکرٹ بیلٹ.
هر یو شهری د ووٹ د کارولو د حق ترڅنګ په پرده کې د خپل رائے کارول هم د هغه حق دی، او دا د دې لپاره دی چې هر څوک هم خپل رائے کاروي نو چې په آرام سره په پرده کې خپل ووټ استعمال کړي او چې څوک پری هیڅ رقم فشار وانه چوي او چې د ووټ په وجه تری څوک انتقام وانه خلی.
کوئی ان کے ان سے ریونج نہیں لے سکے ان کے ووٹ کی وجہ سے.
تر دې وړاندې حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف په ښکاره ډول د سینټ انتخاباتو کولو لپاره یو آئینی مسویده هم په قومي اسمبلی کې وړاندې کړی و، خو دغه ترمیمي بل د اسمبلی نه نو منظور کړی شوی او د هغې وروستو بیا د پاکستان ولسمشر عارف الوی په ډاګه د سینټ د انتخاباتو لپاره د ووټونو اچولو په اړه یو صدارتي فرمان جاری کړی و او حکومت په دغه اړه په سپریم کورټ کې هم یو ریفرنس جمع کړی دی، خو تر دې دمه عدالت د سینټ د انتخاباتو د طریقې کار په اړه څه فیصله نه ده کړې. هم په دغه لړ کې تیر ماخام د پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو په خبری کانفرنس کې دا ټول هرڅه د پارلماني او جمهوري نظام په ضد یو سازش وبللو.
یہ سازش کامیاب ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت ہی بڑا حملہ ہوگا.
کدا سازش کامیاب شو نو زما په فکر دا به د پاکستان په جمهوریت پارلیمان او د پاکستان په انتخاباتو یو ډیر لوی حمله وي. کدا ولسمشر د دفتر یا عدالت لخوا قانون سازی کیږي نو بیا تاسو قومي او صوبایي اسمبلیانی بند کړئ، ځکه بیا د جمهوریت او ریاست په چلولو کې د هغوی څه کردار پاتې نه شو.
تو پھر آپ نیشنل اسمبلی کو اور پروونشل اسمبلی کو بند کرے، ان کے کوئی رول ہی نہیں رہا جمہوریت میں اور اس ریاست کے چلانے میں.
خو بلا بیلو وفاقی وزیرانو پا بیا بیا ویلی دی چې د سینټ په انتخاباتو کې په پیسو د صوبایي اسمبلی د ممبرانو د خرڅولو او غیستلو د لارې نیولو لپاره دوی غواړي چې د سینټ انتخابات په ښکاره ډول د رایو ورکولو د لارې ترسره شي. او د اطلاعاتو او پاخی وزیر شبلی پراز د جنوري په یو کم دیرشمه نیټه په اسلام آباد کې په خبری کانفرنس کې ویلی وو چې تیر ځل د سینټ په انتخاباتو کې د تحریک انصاف د خیبر پښتونخوا د اسمبلی شل غړي په دې وجه د پاکستان تحریک انصاف نه وستلې شوی وو چې هغوی د تحریک انصاف په ځای د نورو ګوندونو امیدوارانو ته خپل ووټونه ورکړي وو. په پیښور کې خبریال او د سیاسي چارو پو محمود جان بابر وایي دا ځل هم تحریک انصاف د سینټ په انتخاباتو کې د خپلو ممبرانو په اړه اطمینان نه لري، نو ځکه دوی د سینټ د انتخاباتو د طریقې کار د بدلولو هڅه کوي.
سینټ د انتخابات د ډېر مودې راسې په پا پاکستان کې د پارلیمان چې کوم غړي وي د هغې د پاره یو داسې موقع وي چې که هغوی پکې خپلې خپلې پارټۍ ته هم ووټ ورکړي خو څه ناڅه ووټ پکې بهر هم بل چا ته ورکړي او بیا په دې باندې تورونه لګي چې دوی دا خپل ووټونه سس زی کې خرڅ کړی دي. او که تاسو وګورئ نو د تحریک انصاف چې خیبر پختونخوا کې حکومت تیر ځل نو په هغه کې بیا دوی د خپلو شلو کسانو پورې خلاف کاروي هم کړې وه، او دوی دا تور لګولی وو چې هغوی خپل ووټونه خرڅ کړي وو، بل چاته هم ورکړي وو. نو همدغه اوس دې وخت کې هم دوی ته یره ده چې دا د سینټ انتخابات چې ډېر زیات ضروري دي تحریک انصاف لپاره، هسې نه د سینټ انتخابات بیلو، او دا یو ډېره لویه د شرم غونې مقامي د هغه حکومت دپاره کوم چې موجوده ناست یو هغه د سینټ انتخابات بیلي. نو دې لپاره دوی هر طرف نه د احتیاط کولو کوشش کوي.
په پاکستان کې هر درې کاله پس د سینټ د نیمو غړو موده پای ته رسي، او په دې وجه د سینټ د نیمو نو غړو د انتخاب لپاره هر درې کاله پس انتخابات کیږي، او د صوبایي سملی د غړو د رایو یا ووټونو په بنیاد د نوي سینیټرانو انتخاب کیږي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ویډیو د سې شنبې یا نهې ورځې 19 پروګرامونه
حجره
په لسنیمو بجو،
د ځوانانو غږ
په یوه بجا،
د مشال رادیوي مجله
په دوو بجو،
سروے
په دوه نیمو بجو،
تورتمونا
په درینیمو بجو،
د رڼا په لور
په پاوکم څلورو بجو،
د کرخې په غاړه
په څلورو بجو.
اوریدونکو مشال ریډیو، تاسو اورئ ورسو ستا یو بل رپورټ طرف ته. د سکردو اوسیدونکو محمد علي ستپارا د ایسلند جان سينوري او د چیلي جي پي مور چې د کیټو غرتا د خطلو پر مهال لادرکشي وو، تر اوسه پړه ایس معلومات مخته نه دی راغلي. د کسانو د فبرری په دریمه خپل سفر پیل کړی وو، خو د فبرری په پنځمه ورسره رابطه پرې شوه. د پاکستان فوج یې د لټون عملیات پیل کړی دي. محمد علي ستپارا د پاکستان مشهور غرختونکو دی، او له دې وړاندې په یخنۍ کې د ننګا پر بد غرته د خطلو نړیوال ریکارډ هم جوړ کړی دی. د محمد علي ستپار او دغه د ملګرو کیټو غرته د خطلو او په پاکستان کې د غرختونکو لپاره د حکومتي اقداماتو په اړه د ریپورت اورو. د گلگت بلتستان د سکردو اوسیدونکو محمد علي ستپارا او دغه دوه نور بهر ملکی ملګری کیټو غرته د خطلو پر مهال لادرکه شوې دي. د ستپارا زوی ساجد ستپارا د فروری پاتمه مشال ریډیو ته ویل چې دی هم له خپل پلار سره کیټو غرته په خطو کې ملګری وو، خو شاوخوا 8000 میټره بره خطلو رستو د اکسیجن د کمی له وجې راکوس شو.
موږ د فبروری پر دریمه د کیټو سرته د خطلو لپاره روان شوو. زه هم له پلار سره په دې سفر کې وم. زه چې 8200 میټره بر ولاړم، نو د اکسیجن کمی راته پیښ شو. پر مغزو او صحت مې بد چل شروع شو، نو اندازه راته وشو چې نور تلل به خطرناک وي. ما سره په کیټ کې اکسیجن وو، خو د اکسیجن په ډبي کې څه مسله راغلی وه، نو هغه ترې بهر وتلی وو. زما پلار د کیټو سر ته خطل غوښتل، او زه یې هم له ستنېدو منع کولم. د فبروری له 15 راهیسې هغه او ملګری یې ورک دي. پوځ د لټلو په هڅه کې دی، خو لا څه خبرې نشته.
محمد علي ستپارا سره د کیټو سر ته په خطلو کې د ایسلند جان سينوري او د چیلي هیواد جی پی مورم شامل وو. سلور سلوخت کلن ستپارا د تیرو شاوخوا شلو کلونو راهیسې لویو غرونو ته د خطلو شوق لري. ساجد ستپارا زیاتوي چې محمد علي ستپارا د پاکستان د 500 او د نیپال دریو سترو غرونو ته ختلی، او دغسې په 2018 کال کې په یخنۍ کې په لومړي ځل ننګا پربت غر سر ته د خطلو نړیوال ریکارډ یې هم جوړ کړی دی. لوبو غرونو ته د خطلو لپاره د حکومتي ادارې پاکستان الپاین سپورټس کلب سیکرټری قرار حیدری مشال ریډیو ته ویل چې محمد علي ستپارا او دغه ملګرو ته د حفاظتي کیټونو ترڅنګ نور ضروري سامانونه ورکړي وو، خو د خراب موسم له وجې ورسره رستو رابطه ونه شوه. دا چې په پاکستان کې د کیټو په ګډون لوی غرونو ته د خطلو لپاره د اجازت نامې ترلاسه کولو یا د حکومت له اړخه کوم حفاظتي اقدامات کیږي او کنه. قرار حیدری یې پاړه وایي چې د لړکي پاکستانیان یوازې د ضلع انتظامیې نه اجازه ترلاسه کوي، خو بهر ملکیان بیا له حکومتي ادارو څخه باقاعده د اجازت نامې او سهولتونو اخیستو وروستو غرونو ته ختلی شي.
د ستپارا دوی سره چې کومې بیټرۍ نه وي هغه خراب شوي دي، او جی پي ایس هم ورسره کار پرېښی دی، نو ځکه د لټون عملیات ګران دي. بهر ملکین چې کیټو یا نور غرونو ته خطل غواړي نو لمړی لمونګه یا نور حکومتي دارو اجازه نامه اخلي. کیټو ته د خطل لپاره موږ دوی ته د شپته یا اویا ورځو لپاره اجازه ورکو ځکه دومره ورځې په سفر لګي، نو موږ دوی له ځان سره رجسټر کړو، بیا ورته جی پی ایس، بیرغ او دغسې نور ضروري سامان ورکو. پاکستانیان یوازې د ضلعي انتظامیې نه اجازه اخلي، هغوی په خپله خوښه ځي او راځي. غر ته د ختلو شوق په مالي توګه هم ډیر ګران وي، نو د دې لپاره تربیت او پیسہ ډیره ضروري ده.
قرار هدري زیاتوي چې دوی او دغسې نورې حکومتي ادارې ل خپل اندې هڅه کوي چې د غرختونکو حفاظت یقیني کړي، خو باید د لړکی پاکستانی غرختونکو ل دوی سره ځانونه رجسټرډ کړي. د لوبو د چارو پوها ایاز رزاب یا مشال ریډیو تول چې په پاکستان او په خاصه توګه په خیبر پختونخوا کې ګڼ کسان لوی غرونو ته د ختلو شوق لري، خو د لړکی د روزنې ترلاسه کولو لپاره د مرکزونو د نشټوالي لوجې اکثره خلک له مشکلاتو حادثو ښکار شي. کیټو ته هر کال د پاکستانیانو په ګډون غیر ملکیان خېجي، او د روان کال په جنوري کې د نیپال یوې ډلې په یخنۍ کې کیټو سمټ یا سرتا د خطلو ریکارډ جوړ کړ.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
په کراچۍ کې پولیس چارواکي وایي چې پرون سهار یې پلانډي سیمه شاه لطیف ټاون کې عملیات کړي دي، او د دې په مهال یې یو وسلوال وژلی او پنځه نور یې نیولې دي. دلته د سند اطلاعاتو وزیر ناصر حسین بیا رسنیو ته ویلي چې پولیس استخباراتي ادارو د وسلوالو دا شبکه نیولې ده، او دی پلان درلودو چې د کراچۍ په حساس ځایونو کې بریدونه وکړي. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې په دې اړه څه نه دي ویلي. تفصیل دنیاس علی خان پر رپورٹ کی.
کراچی د سی ٹی ٹی پولیس وایي چې د پروري په اتما سحر وختي د خار پلانډي سیما شالتیب ټاون کې په یو کور عملیات کړي چې لال محمد نومي یو تر هغري وجلې او پنځه نوري نیولي او په غټه کچا وسلایتي تر لاسه کړي ده. پولیس وایي چې په دې عملیاتو کې پنځه تر هغر نیولي دي. پولیسو دا وکړي چې تر هغرو څخه ورته سلور کلاشن کوپونه، درې خودکش جیکټي او یو رکشا چې د دوه راکټو سره پکې بارودي مواد په ځای کړي شي، دولس هینډ ګرنیټي او په ډیر شمیر نور وسله هم تر لاسه کړی دا. د سی ٹی ڈی پولیس د عملیاتو پاړه د سند اطلاعاتو وزیر ناصر حسین شاہ، آئی جی سند مشتاق مہر او ڈی آئی جی سی ٹی ڈی عمر شاہد یو خبری غونډې ته ویل چې پولیسو او استخباراتي ادارو د ترهګرو یو غټ نیټورک نیولې. ترهګرو د کراچۍ په ښار کې حساس زیانه نخ کول غوښت. خبری غونډې ته ناصر حسین شاہ ویل ترهګر په سنی سملې هم د حمله کولو پلان لرلو.
جس طرح کے اصلے تھے
د ترهګرو سره ډیر وسله تر لاسه شوې ده. کب نوې نیولې نو ډیر غټا پیخه کې دی شو. تر اوسه کوم معلومات چې تر لاسه شوې دي دوی کې زیاتره تعلق د گاونډي ملک افغانستان سره دي. نیولې شوې کسانو کې د هند استخباراتي ادارې د پاره په کار کولو کې ککړ هم دي.
سند اسمبلی اس میں شامل ہے.
ونڈی تا د سی ٹی ٹی پولیسو ڈی آئی جی عمر شاہد ویل ترهګر د پنځل اسر زوراسی په کراچی کې وو.
کسی ہاسٹائل ایجنسی کے آپریٹیو تھے.
دا کسان د یو گاونډي ملک د استخباراتي ادارې لپاره کار کوونکی دي. ترهګرو په شالتیب ټاون کې سلو ورځې وړاندې کور په کرایه اغستې وو. منګه په دې اړه نور پلټنې روانې دي، او د نیولې شوې کسانو څخه د نورو معلوماتو لپاره ګډه کمیټي هم جوړه کړې ده.
جوائنٹ انویسٹیگیشن ټیم بھی بنے گی.
خبری غونډې ته د کراچی پولیسو مشر آئی جی مشتاق مہر اویل په خار کې د ترهګرو زیانه شته، خو پولیس او استخباراتي ادارو د ترهګرو په ضد سخت ګامونه پورته کړي دي. دی
ان کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ مکمل طور پہ ختم ہو گئے
زدانے میں چی ترہگر ختم شوی دی یا دا ترہگر و زیانہ ختم شوی دی ترہگر وقت پاک مخامخ رازی خومنگ دا حقوی خلاف سخت گامونا پورتا کڑی دی لدی اولاندی سی ٹی ڈی پولیسو دا جنوری پا ویشتما دا خار پا سرجانی ٹاؤن کی دا لاقانونا تنظیم سپاہی صحابہ زینبون بریگیڈ وسلوال ڈلی یوگڑے سید محمد عباس جابری ہم نیولے وو او وسلائی تی ترلا سکڑی وا دا سی ٹی ڈی پولیسو ایس ایس پی عارف عزیز دا وکڑی وا چی نیولے شوے تورن سید محمد عباس جابری پا کال دوزراش پاڑسم کی پا گاونڈی حیوات کی دا ترہگر تربیت ترلا سکڑے دی او دا وسلو چلولو کار پوہ دی او دا ترہگر یار عباس چینو میں دا سر کتاب یا ریڈ بک کی شامل دے دا حق نزدی ہمکار دے لدی اولاندی لہ سی ٹی ڈی پولیسو دا تیر کال دا اتم دسمبر دا کراچی دا کورنگئی سیمینا دا لا قانونا سپاہی محمد زینبون بریگیڈ دو ترہگر کرار حسین او کامران حیدر ہم نیولی وو پولیسو دا وکڑی وا چی دغا ترہگر دا پوانی ملا مفتی یوسف لدوانوی او مفتی نظام الدین شامیزئی پوجلو کی ککڑو او تورن کسان د کال 2009 نا تر کال 2014 پوری په کراچی خار او د ملک په نورو برخو کې هم د مذهبي خلکو د خپل ډلې مخالف کسانو وجلو کې ککړ دي. نیاز علی مشال ریډیو کراچی.
د مشال ریډیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال ریډیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریڈیو دا سیولی کے
MASHAALRADIO
پرند پاکستان سپریم کورٹ پر کرک کے دیندوانو سوزول شوی زیارت د بیا ودانې لړکی د خیبر پختونخوا حکومت ته امر کړی چې بل سند دی په دې کار پیل کړی او عدالت ته دی وخت خوای چې دا کار به سمره موده کې وشي. تیر کال د دسمبر په میاشت کې بلوګرو په کرک کې دیندوانو یو زیارت سوزولې او د دې په خرستو ځنی بلوګر نیول شوی هم وو. پرند اوریدنې پر مهال د وقف شو املاکو د محکمې وکیل اکرام چودھری عدالت ته ویلي چې د نیول شوو کسانو نه تر اوسه پیسې نه دي غوښتل شوی خو د خیبر پختونخوا حکومت ورلا پیسې بیالی کړی دي. تفصیل د سرا زهیر پر رپورٹ کې.
اسلام آباد کے دا فروری پا اتم نیٹا دا سپریم کورٹ دا چیف جسٹس پا مشاری کی دری کسیز جرگا گئی پا کرک کی دا بانڈا داود شاہ پا سیما ٹیری کلی کی دا ہندوانو سوزول شوی دا ہندو بزرگ زیارت دا سوزولو دا از خود نوٹس دا مقدمی دا اوریدن پا محال حکم ورکلو چی پا سمدستی تو گا دی بیل زنڈا دا زیارت دا بیا ودانی کار پیل کلی. دا اوریدن پا محال چیف جسٹس گلزار احمد دا وقف شوی و املاکو دا محکمی وکیل اکرام چودھری تا وویل چی تاسو دا نیول شوی کسانو نا سمرا پیسی وصول کلی نو د نوموړي وینا و چې تر دې دمه هیڅ وصولی نه ده شوی او د خیبر پختونخوا حکومت د دې لپاره پیسې بیلی کړي په کومه چې چیف جسټس حکم ورکړي چې دا زیارت زر تر زره جوړ کړي شي او سپریم کورټ ته دې لړکې خپل رپورت وړاندې کړي چې دا به څومره وخت او کله جوړیږي. مشال ریډیو چې د سپریم کورټ په دې حکم د هندو کونسل د مشر او د قومي اسمبلی د غړي ډاکټر رمیش کومار نو پختل نو هغه وي یہ ہدایت دا چیف جسٹس اور دا جسٹس اعجاز الحسن لخوا جاری کرے شو نو دا او دا اقلیتونو دا نور املاکو پا حوالے چی دا حکم ہو شو نو زگنم چی دا دیر دا خوشحالی خبر دا او دن تا خو اسے ہم ٹول خلق پا مینو محبت سر اسی گی او کار کبھی او دا مسئلے چی دا رنگ رو چی تول کی گی نو دا پا ٹول دنیا کی دا ہندو برادرے لپارا دا خوشحالی خبر دا. مشال ریڈیو چې په دې اړه د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی محمود خان د اقلیتونو لپاره سلاکار وزیر زاده نو پختل نو هغه وی حکومت په دې لړکی کار شروع کړي او ډیر زر بدا زیارت جوړ کړي شي.
کوم واقعا شو هغه نه پر زمونږ صوبایي حکومت په دې کوئک اکشن لاغستو ایزی صاحب لار او 2000 زتلې ما ټول حکومت مشینری په دې کې لګیا او هغه نه پس صوبایي حکومت اور په کمیټي جوړ کړي او کمیټي او کوم سی ان ڈبلیو انجینران دې هغه 3 کروڑ 50 لاکھ روپے اسٹیمیٹ جوڑ کر دے اور ان شاء اللہ ہم کوشش تھے کہ دس ہزار تک زر دے والی کار شروع کی ہے. ہندو کمیونٹی کی کم آغاز احتسان دے دا سی کیئر ٹیکر اگے سر ہم مشورت کیوں ایسے ان شاء اللہ صبح حکومت ور کے کوشش کرو چی دس ہزار تک زر کار شروع کی.
دا ذکر دا تیر کال دا دسمبر پا دیر شما نیٹا دا کرک پا بند دا اوچا سیما کی دا ٹیری کلی بلوگرو دا یو ہندو بزرگ زیارت تاور واچو او ویسو زولو دا کم تور کې چې هغه وخت یو 1.5 کسان ونیول شو او سنا سره 3500 کسان په دې کې نامزد کړي شو. سیرت زهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمه او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
اوریدونکو. مشال ریډیو د پپکتیا کې میشت وسیرستاني کډوال وای لوي خبر سره په یخنه کې د شمنی او توکو مرسته ونشو بلې لوري ته لسوم یاشت را پدې خادوی ته خوراکي توکي نه دی ورکړل شوی چې لکه بلې ستونزې نه هم ډېرې شوې دي. د دوشنبه په ورځ په برمل کې میشت وسیرستاني کډوالو خپلې یادې ستونزې او غوښتنې د ټلیفون لارې مشال ریډیو سره شریک کړي چې تفصیل درته نجیب الله الوخیل وړاندې کوي.
په پکتیکا کې میشت وزیرستانی کډوال وایي لیوی خو ورسره پر روان ژمی کې د جمنۍ توکو مرسته ونه شوه او بل لوري ته لڅو میاشتو را پدې خو دوی ته خوراکي توکي نه دی ورکړل شوی چې لکه بلې ستونزې نوري هم ډېرې شوې دي. د دوشنبه په ورځ په برمل کې میشت وزیرستانی کډوالو خپل یاد ستونزې او غوښتنې د تلیفون له لارې مشال رادیو سره شریک کړي. وزیرستانی کډوال زاهد الله د افغان حکومت غوښتنه وکړه چې په پکتیکا کې د میشت وزیرستانی کډوالو د حالات د لټو په خاطر د سیمې تپلاوی ورودیږي.
د میډا اوستانه دوه چې میسا د زمانه مرسته وشي لکه څنګه دلته واورې وریږي او ډېر ستونزې سره خلک مخامخ دي. دلته داسې خلک دي چې یو واخی خوري یو واخی نخوري او نه دم سواک ته طریقه شته.
د پکتیکا په ورګون او د برمل ولسوالۍ په دریو سیمو مرغه لمن منګړتي کې د وزیرستانو یو کډوالو شاوخوا درې زره کورنۍ اوسېږي چې د چارواکو په وینا له دې جملې 2200 کورنۍ بایومیټریک دي. د مایزر اوسېدونکو عزت الله مدخل وایي لیوی خو پکتیکا سخت ساړه لري او بل لوري ته د دوی هیڅ کاروبار نشته چې کورونو ته ور باندې خواړه او د سونګ کیراونیسی
ماریزون دی هیڅ شي طریقه نشته. دومره وضعیت خراب ته یو خلک چې بیخی یو وخت خوري یو وخت یې نه خوري.
د برمل د سیمې یو بل اوسیدونکو کې وزیرستانی کډوال اید حسن ویل 13 میاشت د سروې ډله ورغلی و او د مرستو ژمنه یې ورسره وکړه خو هغه هم راست نه دور لګلی.
دوا کله شي چې کیمن اغدی مرسته وا میر نه بانس ولا خوراکي مرسته چې دوه هغه د استو په دوه درې میاشت کې یو روسی بیا بیا ورکړ شي. اوس د 13 میاشت مخکې کیمن جنران چر غلی هغه مستر بیا دا وا دا وکړه چې تاسو ان شاء الله د نوې کوم نه دوله بیا میزو نغدی مرسته درکاوی خوراکي مواد درکاوی خو هغه اندازه دوه میاشتې وسوله خدای سپر میشت هغه مرسته غلی نه دو.
بلوري ته د پکتیکا د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو ریاست په یاد ولایت کې د میشت وزیرستانی کډوالو ستونزې او غوښتنې پر ځای بلی او هیله څرګندوي چې د نړیوالو مرستندویانو د مرستو پر مټ به په نږدې راتلونکي کې دوی سره د مرستو بهیر بیرته پیل شي. د پکتیکا د کډوالو رئیس مریالی فزریا رول
ان شاء الله د دبليو پی نه شمو کوم معلومات اخیستی دي وستا برنامه ته ونې درې ده چې قرارداد وګټي او دا قرارداد عملی کی او دوی ته ان شاء الله تعالی میاشتنی خوراکونه په خپل وخت سره رسیږي.
یاد دی وی د پاکستان پوز د 2014 سم زګی د سکال په نیمایي کې په شمالي وزیرستان کې عملیات پیل کړل چې له قبلې لکونه کسان بنو د خیبر پختونخوا او پاکستان نور برخو ته کډوال شول. په دوی کې زرګونه کورنۍ خو سا پکتیکا ته هم واوختي. د پاکستان حکومت په څو پړاوونو کې له پکتیکا او خوست څخه د وزیرستانی کډوالو غاڼې کورنۍ په بانو کې د بکخیلو کیمپ او بیا خپلو کلیو ته ستنی کړي. خو د چارواکو په وینا په دې ولایتونو کې اوس هم د وزیرستانی کډوالو شاوخوا 10000 کورنۍ میشت دي.
اوریدونکو تاسو په پکتیکا کې د میشت وزیرستانی کډوالو د ستونزو په اړه ریپورت اوریدو. وخت شوه د استونی سي خبرونې حجره. په حجره خبرونه کې داونه د بلوچستان د پښین د بوستان سیمې د خلکو د مشکلاتو په اړه خبري شوې دي. د دې خبرونې قربا ایوب ترین دی، راځي چې ورته غوښ شو.
حجره د کلیوالو او سیمیزو مسلو په حقله د خلکو باسونه او د حل لاري
خوجو او زړه تر نزدې اوریدونکو نن ز د کوچ څخه 55 کیلومتر لري د پښین و تحصیل بوستان ته راغلم او د بوستان په کلی قاسم کې موجود یم. او دلته ډېرې مشران د اعظم بازی په حجره کې راغړ شوی دي او د دوی سره به خبرې کوو د بوستان د ولس او بیا په خاصه توګه د سیمو پر ستونزو باندې، ځکه چې بوستان یو تاریخي سیمه ده. په بوستان کې د کاکړ قبیلې بازی، پانیزی، سارنګزی، میترزی ترڅنګ سلیمان خیل، ناصر او ځین نور قومونه هم آباد دي. که څه هم د دې ځای د خلکو لوی روزګار په اوس مهال کې د زمینداری سره تړلی دی، خو بیا هم دلته ځایي خلک د تعلیم، صحت او نورو اسانتیا په اړه د مشکلاتو سره مخ دي. نو زمي نور وخت نه اخلم او د بوستان په اړه د یو لوی زمیندار سره به خبرې پیل کړو او د بوستان په لړ کې به نور معلومات د تاسو سره شریک کړو. نو راځي چې لومړی د اجي صاحب څخه پوښتنه وکړم چې اجي صاحب که تاسو خپل ځان راته معرفي کړئ.
زما نوم عالمگیر خان دی، زه د بوستان کلی خانان اوسیدونکی یم. زما هلته زمینداری ده، زیاتره زمینداری چې زما هغه ښه په جدید طرز باندې ده، ټریکل اریګیشن و، دا تنل زو، دا چې دی کټ فلاورز دي چې به دا خلکو بیخي خل په نواله دي، زه په دا کار اخته یم.
صاحب دار ته وایي چې نن موږ په بوستان کې ناست یو. د بوستان ولې و دې علاقې ته بوستان ولې وایي؟
د بوستان تاریخ دا دی چې تر بوستان نه مخه دا علاقې نوم چې و د دشت بے ثمر، هغه دې و چې دشت بے ثمر بلی چې د افغانستان څخه قافلې به راتلې، هندوستان چې به تللې، مالداري چې به راتلې، هغه به پر دا علاقه راغله، دلته به استوګه کوله څو ورځې. نو دلته چې دی یو شی نه پرېښوی، نه آبادي پرېښوله هغه خلکو، نه به دلته دغه پرېښول کورونه پرېښول، نه به دا وجه یو شی دلته نه کېدی چې څه به وو، هغه به ګر تباه کړل. دغه بعد 1800 بعد چې دی په دې کې بوستان چې رالی دلته، بوستان دلته دا مځکه سنبال کړه، دا علاقه یې سنبال کړه، له کلا سټیټ سره موږ متصل یو. کلا سټیټ چې وو هغه سره موږ نشت یو، چې کوم موږ د کوټ بارډر دی، دا پخوا کلا سټیټ. نو د دې بارډر زموږ غلا کلا سره ټچ، دویم بارډر زموږ غلا خانوزی سره ټچ.
او بوستان د خلکو دلته د استوګنی زری ماش څنګه دی، د کم کم کارونه کیږي، څنګه دی ژوند
د دې خلکو؟ ژوند چې دی د بوستان د خلکو په اګریکلچر باندې منحصره دی. اګریکلچر چې دی له زمانو زخ چې دی را روان دی دلته. دلته بل دا چې دغه نو یو د پاکستان نه مخه یو کارخانې وې، دوې، یو په یارو کې وه، یو په بوستان کې وه، چې هغه جینینګ فیکټري بولي، هغه چې دی د کاټن فیکټري بولي، هغه د دوی کارخانې وې، هندوانو لګول کې وې دلته. نو دا چلېدې، دا دغه بعد چې دلته فسادات راغله، دغه راغله، دا کارخانې لوړې تباه شولې. دا نو دغه بعد بیا کارخانه دلته نه ده جوړه سوي. اوس سی پیک چې دی، هغه زه امید لرو چې دا سی پیک چې دی دا به اوس بیا سټارټ سي، او به دغه خلکو ته روزګار ورکوي. اوس زموږ ځوانان چې دي ډېر زیات لوی آبادي د دا د پښتنو د سیمې بې روزګاره چې دي، انشاءالله به روزګاري به ورختم کړي که دا شروع کړي ګورمنټ.
صاحب دا را ته چې د سیپک خبره کیږي په بلوچستان کې او بوستان چې دی سپیشل اکنامکس زون جوړ کړی دی، دلته خلګو مځکي مرته ور کړی دی، آیا پر ګراوند باندې څه کار روان دی که څنګه؟
د سیپک د زخمخ کې انډستریل سټیټ د دې بوستان، بوستان انډستریل سټیټ اتارټي په دې کې چې دی کردار زما دا و چې بنیاد ما یې شي دی دیغه په 1990 کې، د 1992-93 کې نواز شریف اول گورنمنٹ چو، په دا گورنمنٹ کې مشتی اپرول راکی یو د چمبر آف کامرس له پلیټ فارم سره، د چمبر آف کامرس د پلیټ فارم سره منځري واښتله یو وتل سره وندر وندر دی، په وندر کې بجوړ دی، یو بوستان کې بجوړ دی. نو دا موږ بنیاد کې شو په هغه زمانه کې. اوس چې دی اوس کوم موجوده صورتحال چې دی، دا دی چې دوی یو 300 ایکړ ځمکه چې ده هغه دوی ډیولپ کړې ده، په دې کې پلاټینګ کړی دی، انفراسټرکچر چې دی هغه په دې کې وسته، سرکان دي، په دې کې بجلی رسول کې ده، یو ګریډ سټیشن نه لري. نور صرف د ګورمنټ څه نالایکي ده، نالایکي دا ده چې دوی په دان نه په اج چې دا وسط رای موږ دغه ته هینډ ورکو شاینا ته، یو انډسټریلیست ست را هینډ ورکو دغه چې دی په دا انتظار باندې خلک ورته ناشت دي، او مقامي خلک چې دی په دې کې ډېر انډسټریډ دي چې په دې کې دلې خپل د پروسیسنګ لپاره، د فروټ پروسیسنګ لپاره، دې لپاره خپل دغه جوړ کې کښنې کارخانې جوړې کې. او نو انشاءالله دا امید یې که چېرې زمینداران سره دا مدد دلته وسو، د زموږ لوکل انویسټر چې دي که هغو مدد وکړي، انشاءالله دلته به د خلکو زون به ډېر چینج شي.
د
حاجی اسلم صاحب سره خبر وکم، تاسو د سپیک اسلم خان سره تاسو د سپیک خبر وکړه. اسلم خان صاحب دا راته و چې سپیک خو د ډیر وخت سمجا ورو چې بوستان زون دی، انډستریل زون دی.
جی جی،
سپیک څه دی؟ دلته په دې علاقې کې خلک د سپیک نو ماخلي هغه کې څه وی
د دې ځای خلکو خو تر ګردو غټه قرباني دغه ورکه د سپیک لپاره چې شډیرم ځکه زما خلسي په کړو کې به زه غلط یم تر زر اکړ زیات هم ځکه دا بغیر محافظه د دې ځای لوکل خلکو او د سپیک ته ورکه پر کوم باندې کار هم شروع دی، سړکان مړکان هم کې جوړ شوی دی. نو موږ خو ډیر پر امید یو چې دغه پروژه خدای پر مخ وچلی موږ د روانو نسلو لپاره دا یو ډیره ښه اپورچونیټي ده. ډیر امیدونه مې ځنې وابسته دي.
یعنی دا د چین پاکستان اقتصادي راداري چې کوم دا زون جوړ شوی دی،
سپیشل اکنامیک زون دی،
او په دې کې اوس کار شروع شوی دی که نه دی شروع شوی؟
د کار شروع شوی دی، چار دیواران یې جوړې کړي دي، روډز یې هم تقریبا ډېر سر کمپلیټ کړي دي، سیوریج میوریج د دغه یې هم شروع دی. خو برحال هغه تر تیز نه دی لکه څنګه چې موږ امید و چې دی به دونه چابک جوړ کړي، خو پر لګیا دی، کار پر شروع دی، کار پر بند نه دی. بس دا نوی روډ را روان دی و دغه ته موږ ډېر دغه لرو، امید لرو. هر قسم تعاون د علاقې والا له هرې محکمې سره د علاقې د ترقی په حواله باندې ډېر ښه تعاون شروع دی. ډېر خلک ډېر تعاون ورسره کوي، ډېر دغه ورسره کوي. نو امید لرو انشاءالله چې دغه زون چې کوم کار شروع کړي نو د دې علاقې هغه دغه به ډېر اوسه بدل شي، د شو خواته به ولاړ شي.
خان صاحب مننه، زه برته تعال رازم یو پښتنه به زه د خپل د ملګري سره وکم. اول که تاسو خپل تعارف راته وکړئ.
سر زما نوم رحمت الله دی او زه د قاسم کلی سره تعلق لرم. بنیادی طور زه سوشل ورکر یم. په علاقه کې سوشل چې کوم مسائل دي پر هغه باندې زموږ نظر وي. به سیت سوشل ورکر زه نن دستا فورم ته راغلم. نو د علاقې مسائل خو ډېرې دي. زموږ بنیادی مسله چې دا هغه د ایجوکیشن ده، د هیلث، او بل مسله چې لمر سره خان صاحب خدا ویل چې سپیشل اکنامیک زون دلته دی جوړیږي، بالکل جوړیږي، شکار دی، د ډیولپمنٹ کار دی، علاقې ته به فائدہ راشي. لیکن چونکه د هر شی څه توانونه هم وی او فائدې هم وی، نو موږ په کار دی چې د دواړو اړخو ته یو ګورو. اول خو دا یک سپیشل اکنامیک زون دلته د کوم وخت د دې جوړېدو شروع سو، د دې هغه پراپر پلانینګ چې کوم دی، چې کوم په کار وغن دی سو. په دا باره کې چې موږ کله د هایر اتورټی سره خبره وکړه، دوی ویل چې چونکه موږ دا په ایمرجنسی بنیاد باندې په سپیشل اکنامیک زون لیست کې دی اچول دي، نو ځکه د دې پلانینګ چې وي پر هغه پیمانه نه وو سویچ پر کومه پیمانه په کارو چې سو وي. دویمه خبره دا ده، دلته د قبایلو تقریبا تر زر اکر زیات هم ځکه چې کوم ده، دا ټیم د سپیشل اکنامیک زون په تصرف کې ده، دوی دیوال پر راګرځولې دي. نو چونکه سپیشل اکنامیک زون چې کوم دی، د دې اثرات هم ستاسو فائدې هم ستاسو، خو بل طرف اثرات هم ستاسو توانونه چې کوم مرتوی، هغه نقصانات چې کوم مرتوی هغه دادي چې پر سوشل لیول باندې د دې خپل توانونه ستاسو، پر ماحولیاتي لیول باندې د دې خپل توانونه ستاسو، او پر وایلډ لایف چې کوم زموږ جنگلي حیات دي کنه دا ټیم په دغه کې، پر دې باندې د دې خپل توانونه ستاسو. پر دغه حواله باندې نه په سوشل والا باندې د سرکار څه پلانینګ سته، نه په انوایرنمنټل لیول باندې د دې څه دغه سته پلانینګ سته، نه دغه وایلډ لایف چې کوم دی د زموږ په غره کې، بل خصوص زموږ سره دالته یو نایاب نسل د مرخور چې کوم دی دا وجود لري. دا د وخت مرغلی چې د دې علاقې خلکو با قاعده په ډرمانو کې وبو وروړي دی، په خوشحالي کې دغه نسل چې دی تر داسې هدا پورې را رسولي چې دا ټیم د دوی تعداد مور دن 500 دی. نو دغه چې کوم نقصانات په کار دی چې ګورمنټ دغه نقصانات چې کوم دی د دغه د پاره چې دی خپل یو پلانینګ وکي، او بل خصوص د دې ویسټ منیجمنت چې کوم دی، د دغه د پاره د ویسټ منیجمنت چې کوم ځای خبر د دالت دوی کارخانه جوړي، د کارخانو څخه چې کوم ویسټ مټیریال راوځي هغه د کیمیکلز په شکل کې. نو دغه کیمیکلز چې هر ځای زموږ دغه بارانی او بچ بکوم شلو کې راځي، ځای خبر د هغه دغه ویسټ مټیریال د ځان سره راوړي. نو دغه ویسټ مټیریال چې کوم دی، دا و انساني صحت هم تاوانونه رسي، دا و ماحولیات هم تاوانونه رسي، دا زموږ د حیوانان چې کوم دی، چونکه زموږ کمیونټي دا تر دا چې موږ هغه لیولی هوډ چې کوم دی، ذریعہ معاش چې کوم دی، اکثره خلکو یا له زراعت سره دی یا له حیوانات سره دی. نو دغه ویسټ مټیریل چې کوم دی دا د دوغ دواړو د پاره چې دی توانی دی، نو دغه د پاره په کار دی چې سرکاري پراپر پلانینګ وکړي.
ډیره مننه اوریدونکو، لکه څنګه چې تاسو اوریدل چې دلته د سیپک چې دی د دې ترڅنګ د تکتو غار دی او په هغه کې د مارخور د ژوند هم مسله ده. اوس به ولاړ شو یوې سندری ته، د سندری وروسته به بیرته راځو نسیم خان ناصر سره به خبره کوو. هغه د دې ځای منتخب رکن هم پاتې شوی دی. مننه استاذ، به سندره خوش سوی. نسیم خان ناصر صاحب، اول که تخپل تعارف را ته وکید.
نسیم ناصر معلوم دی اور ناظم هم پات سوم دی لاکی اور درچم سوشل ورکر ویلی سمات
د استاذ. دلته په بوستان کې مسئله مسائل ډیر زیات دي، لیکن د سی پیک په عالم خبره وسوه. بل دا دی چې دلته د روزګار په والا څه صورت حال دی د خلکو د روزګار، ځکه چې په خوا خود دلته د بوستان ریلوی سټیشن اکومیڈیشن او خلکو ته روزگار هم اوس دا د وچکلی او د دې ورسته څه صورت حال دی؟
مننه ترین صاحب، د روزگار په حوالہ باندې مزدوري خبره وکما، زموږ په پورم کې ناس خلک هغه په مختلفو ټاپیکانو باندې مجلس وکي، روزگار نست مطلب زراعت یو واید ذریعہ د چاغه روزگار دی لکه غږ چې موږ ټوټل آمدن د زراعت هغه د اوبو د خوشحالی په حوالہ باندې بجلی د بجلی په حوالہ باندې خبره وسول چې یعنی بجلی شدی چې نه خو زه بیا دا وایم چې گورنمنت ته په کار دی چاغه موږ ته روزگار راکی، روزگار یعنی داسې چې قرضې راکی زمیدارانو ته، ډیمونه را جوړ کړي، ځکه چې دا هغه کارونه دي چې گورنمنت یې کولی شي. اور کوم چې د لینډ یعنی کوم خلک مځکې لري هغه کارونه دي، هغه په کار دي چې هغه کارونه وکړي، لیکن گورنمنت چې کوم کار دی هغه نه دي. زما په نظر باندې دلته روزانه د بجلی په حوالہ باندې ارتالو نه وي، ځکه چې خلک بے روزگار دي. ته روزگار خبره وکړه نو خلک بے روزگار دي، روزگار ستنه نو دوی مجبور دي چې روډو ته براوځي. گرانی دونی زیاته ده چې انتها نهسته، بیرته دا ریلیټډ دي د روزگار سره. نو روزگار نهسته، خلک د روډم بندي مطالبه هم کوي. نو زما په نظر باندې داسې روزگار نهسته. دا خو نه دي روزگار چې خلک یو 1500 200 روزانه د ورځې کوي او ماشام په خپلو بچانو باندې خوري. دا د خدای پزل دي چې زموږ علاقې خاص کر بوستان د تعلیم په حوالہ باندې تر ډیرو ځایو شدي. زه ډیر ښه بولم، هغه تقریبا دا چې زما اندازه دا 70-75% سیدی هغه گورنمنت امپلایز دي. نو هغه ډیر روزگار ته نه دي مجبور، او چا کم خلک نوکری نه لري هغه خلک ډیر په تکلیف دي. د روزگار په حوالہ باندې ډیر غټه مسله ده.
نصیب خان ناصر صاحب، تا د تعلیم خبره وکړه، زما سره یو بل ملګری دی. اول که تاسو خپل تعارف راته وکړئ.
زما نوم خلیل الله کاکړ دی، زما تعلق د بوستان کلی چوکل سره دی. زه په خپل د ایجوکیشن ډپارټمنټ سره تعلق لرم، په ګورنمنټ های سکول بوستان کې ایز اسسټنټ ټیچر کار کوم.
دلته د تعلیم مسلې زیاتې دي، دلته د ماشومان د تعلیم بیا د نجونو د تعلیم څه صورتحال دی؟
سر یقینا مسلې بیخي ډېرې سته دلته زموږ په علاقه کې. ستا په معلوماتو کې اضافه کوم سر چې بوستان داسې یو علاقه ده چې په دې کې ډېرې تاریخي تعلیمي ادارې سته، لکه های سکول بوستان او د کلي چوکل پرایمري سکول او د خونزاده خیلو پرایمري سکول. دا هغه سکولونه دي چې دا تر 1900 د مخه دوی وجود درلود. یعنی زما نیکه چې عبدالغني خان نمیدی په 1905 کې دی پیدا شوی دی، د هم په د چوکل پرایمري سکول کې سبق ویلی دی. دلته به یو پرایمري سکول و، هغه له بدنیلې د صاحب خان د چوکل یعنی د مختلفو کلي والا براتلو په دایو پرایمري سکول کې به سبق ویلی. خو د بدقسمتۍ زنن هغه پرایمري سکول نن هم پر هغه ځای ولاړ. یعنی د چوکل پرایمري سکول چې کله تر 1900 د مخه هم پرایمري و، سټیل وسم پرایمري ولاړ دی. خو دلته زموږ سره تعلیمي ډېرې ستونزې شته. تر ټولو غټه ستونزه زموږ غدا ده چې ډېر داسې سکولونه دي چې هغه تر اوسه پورې شلټر لیست دي، ډېر داسې سکولونه دي چې د هغو تر اوسه پورې باونډري وال نست، او تر ټولو
دیوالونه نست یا چتونه نست.
بالکل داسې سکولونه ستا سره دلته مخامخ خونزاده خیلو یو سکول دی، بقاعده طور پر بلډینګ جوړ شو د هغه سکول دپاره. خو د بدقسمتۍ څه په هغه کې اوس پسونه تړل کېږي. یعنی هغه باونډري ته څه کوي خو ګر سره هغه د سکول اولیا بېګر سوګي ده. او زموږ غټه مسله دا ده سر چې زموږ سره د ټیچرز کمې ده. زموږ د ټیچرز سیدی
دلته دا خبره وسو چې ډیر داسې استادان دي چې هغه سکولو ته ناراضي، او تاسو وایئ چې د استادانو کمې ده.
سر یقینا داسې هم څه ستړي ستا چې ټیچرز ځینې د مختلفو علاقو سره ځي، د کوټ سره ځي یا د رود ملازی سره ځي یا د خانوزی سره ځي. کله چې هغه راځي نو دلته نه لس بجې د دوی ټایم ضایع شوی، او ځینې ټیچرز داسې دي چې د بدقسمتۍ ز دوی څه کوتای کوي په خپل ډیوټیانو کې. خورال چې وګوري زموږ په بوستان کې تعلیمي ریشو ډیره ښه ده، تقریبا 75% یا 80% خلک چې دي دلته تعلیم یافته دي. خو دا زموږ یو بدقسمتي بولي چې موږ تر اوسه پورې هغه تعلیمي هغه کوالټي ایجوکیشن تر اوسه پورې موږ نه دی حاصل کړی. هغه ځای ته موږ ځان نه دی رسولی کوم ځای ته چې په کار دي موږ رسولی وای.
ډیره مننه. زما
مشر دا عوامی نیشنل پارٹی صوبائی نائب صدر اجی نظام الدین کاکڑ صاحب هم ناست دی د سر په پښتنه کو ځکه چې دی دلته څو واره د قومي اسمبلی دپاره د صوبائی اسمبلی دپاره په انتخاباتو کې هم درېدل چې د بوستان سره د تعلق دی. اجی صاحب تاسو هم واورېدل دلته د خلکو ډېر مسلې دي، آیا دلته پر سیاسي جماعتو څه ذمواري راځي، خپل پر حکومت څه ذمواري راځي؟
مننه نائب صاحب، تر کومه پورې چې د ذمواري خبره ده، ذمواري د زیاته خو د حکومت غه ده، په دې کې شک نشته چې د حکومت دلته هغه دغه نه دي سوي. تاسو ته معلومه ده زموږ د پاکستان خصوصا بلوچستان دلته خو تعلیم دونه پاته دی چې بیخي سړی په شرمیږي، هغه په دې چې نه کوالټي ایجوکیشن ورته ویلی سي نه هغه معیار دی، او ورسره قصور که راځي قصور زیاته خو د حکومت دی. ویلې د پاکستان د اویا درې اویا کاله سه موږ دا وایو چې په بجټ کې د تعلیم دپاره اشاریه 2% لا هم نسته، یعنی پر دفاع باندې ډیره پیسه خرچیږي، پر نورو دغه باندې زیاته خرچیږي. تر کې هفته ملکونه ته وګوره هلته پر تعلیم باندې څومره زیات محنت کوي خلک، پر تعلیم څومره زیاته پیسه خرچوي بجټ کې. یو خو بنیادي وجه دا ده. دویمه خبره دا ده چې دلته راځم هغه خبرې ته هم راځم چې موږ هم حقیقت زه خپل هم ځان ګرم بولم، خو په دې بیا وایم چې ما په وس څه دي. د کینن په مختلفو وختو کې دلته دا سو کال جمهوریت ضرورت هم دا کنټرول ډیموکراسي ورته په بالا معنی، خو بیا هم بجټ راغلی دی، پیسې راغلی دي، په ربور پی راغلی دي. هغه کردار د ایجوکیشن منیسټری که د صحت منیسټری هغه کردار نه دی ادا کړی، هغه پیسې د کرپشن کې تللی دي، هغه بیوروکریټ خوړلی دي، یا منیسټرانو خوړلی دي، یا ایم پی ګانو د بدمرغه به زه دا ووایم چې کله د ضیاءالحق د 85 د غیر جماعتي الیکشن بعد چې هغه اسټبلیشمنټ راولاړ سو، پولیټیکل پارټي پولیټیشن یې شعورن دی په کرپشن اخته کړل. یعنی څنګه کرپشن؟ پخوا به پیسې راتلې ترقیاتي فنډ د سیکریټریانو د بلدیاتو د دې محکمو په ذریعه به خرڅېدې، ستا به یې پروژ ډایرکټر ته هم کېدی، ستا به سیکریټري ته هم کېدی، دا یې راواخستو ایم پي ای ایم این ای فنډ سینیټر فنډ یې کړي. هغه پیسې د کرپشن لار زیاوله خلاصه کړه، جرنیلانو خلاصه کړه، اسټبلیشمنټ خلاصه کړه. نو لهذا هر منیسټر چې راغلی دي هغه 10 کروڑ 15 کروڑ ایم پی ای مینه دی، 10-15 کروڑ که سینیټر دی خرڅوي، بیا دا 15 کروڑ هم دی ګټي، بیا وروسته 50 کروڑ 100 کروڑ نور ګټي، بجای د دې چې دا پیسې پر مقصد خرڅه سوې. د پاکستان چې نن دونه مکروزه سو، د ګرانۍ چې دومره ډېرې سوېلې، د معیشت چې دومره خراب سو، دغه لویه وجه دا ده چې هغه پیسې چې موږ د ورلډ بینک او د ایم ایف څخه اخلو، یا نن د سود په شکل کې ورکو، هغه پیسې ګرده پر غلطو طریقو پر غلطو لاسو.
دلته بیرته پوښتنه دا راځي چې د حکومت په اوس وخت کې څه ذمواري ده، خاص کر که د بوستان و د مسلو ته موږ وګورو، که هغه د سیپیک په والا ده، ځکه د سیپیک لپاره خو مځکه ورکول سوې ده، لیکن پر ګراوند باندې تر اوسه شی نشته.
هسه که موږ وګورو بنیادي طور سیپیک خو یو نوم یې شته، په بلوچستان کې عمل شی نه ښکاره کېږي، بلکې زه به دا په دوربین کې هم نه ښکاره کېږي. نوم سیپیک دی، سیپیک دی، سیپیک خو هغه د نواز شریف په وخت چې څه پیسې وې هغه دورې په پنجاب کې ولګول، دا شپږ اویا ارب ډالر وې، که شپږ 50 ارب ډالر وې، هغه خودی دورې خرڅې کېده. که مغربي روډ چې و دا یې سمازي مشته یو جوشک په خوله کې راکاوي، مشته نه سی پیکس ته نه مش تر هغه وخت به مونږ چې کله په میدان یو شیش کارس، تر اوسه خو ماته خپل نه معلومیږي که انډستریال زون دی مازي جوشک دی، مشته په خطابه سم یو دوه روډونه جوړ کړی دی، یو دیوال به ولی هغه ولکه یو معنا لري. دلته تباہی د بیروزګاری د ایجوکیشن، ما درته ویلې ایجوکیشن هم نسته، ما درته ویلې چې جمهوریت هم دلته نسته، هغه په دې نسته چې هر څه د اسټبلیشمنټ په لاس نه، چې نواز شریف دا اوس د پی ډی ایم ای په شکل کې چې کوم یو تاریخ راپورته شوی دی، دا یوولس جماعتونه، هغه مقصد دا دی چې دا کوم لاسونه د اویا د درو اویا کاله زه ریاستي ادارې اسټبلیشمنټ او پوج دواړه، هغه اوس په کومه طریقه باندې پر دغه اثر اندازه دي پر جمهوریت او پر پارلیمنټ، د هغو د وجه سه دلته لکه نواز شریف چې وایي ووټ کو عزت تو، یو دا خبره چې کېږي. دویم دا دی چې د دې عمل دخل پارلیمنټ باندې زیات دی، پارلیمنټ نه دی آزاد، سیاسي پارټۍ نه دی آزاد، دا پی ډی ایم ته خوشبین وي موږ وایي که دا د دې لاسونه وکشل، تر اوسه خو داسې عملاً ما ته مستقبل زه خو نه یم خوشبینی، مستقبل زموږ نسته، تاریخ دی سر.
د بوستان د اکنامیک زون او نور ستونزو په اړه مې چې کله د علاقې د اسمبلی د غړي عبدالواحد صدیقي سره د تماس نیولو هڅې وکړې، خو هغه بریالی نه شوې. البته د بلوچستان د کښت او کروندې صوبایي وزیر زمرک خان اڅکزی راته وویل چې اوسنی حکومت د بلوچستان د پرمختیا بیا په خاصه توګه د سپیشل اکنامیک زون په اړه ډیر کار کړی دی.
د بلوچستان انډسټریل زون خو یو ډیر غټ اقدام دی چې د بلوچستان د سرمایدارانو لپاره او د زمینداران لپاره او دلته پورا یو ہب جوڑی پارک کی بٹول فیکٹریاں اور انڈسٹریز جو دیا پدی کی وجود لری پارا الاٹمنٹ نصیبی دیا پر مخ بکیڑ ان شاء اللہ روان دی اور سی پی ایک چلی سی پی ایک سردا تعلق خدم رخاص نہ لری وہ جدا ڈیر زڑا منصوبہ دا خبیام مرد دا دا سی پیک سر تڑو خو سی پیک چی مغربی روڈ تے خود راغا دا پارا خود روس پوری دا سی خاص اقدامات نہیں دیسی پر دیبانی میٹنگون روان دی دا سی پیک چلی دا پاتیر حکومت کی زمر دا پارا دیر پتاوان کی دا منصوبہ ودر دا لپدی چی دا مشرقی روڈ بانی کار شروع سو او مغربی روڈ چی کم پر روب پر دیر اسماعیل خان او دا سی بیاوزیش کم چی سی پیک دی او کم چین تا چی بیادا لارزی نو دی بیا داسې پر کراچی پر پنجاب او داسې پر ایبټ آباد باندې دا ویسل ایبټ آباد ته خو باسیم دي پر دې باندې موږ تحفظات دا وخت موږ د حزب او د عوامي نیشنل پارټي او موږ د مشرانو پر دې باندې هر وخت خپل تحفظات د غشکار کړی دي. خو بیا موږ امید لرو زموږ صوبایي حکومت په دې کې ډېر لوی اقدامات کوي. تمام د سپیک په حواله سره یو میټینګ روان دی نو ان شاء الله موږ کوشش کوو چې دا مغربي روډ باندې چې څومره د انډسټریل زون دی د برق کمې منصوبې دي چې پر دې باندې راځي د پاور هاوسز دي دا بم وجود لري او دا بم مر جوړو د دې ازمون مطالبه ده د وفاق چې په سپی کې دا شان واچي او درغوازر پر یو رسې ډېر مې روانه.
زمر خان صاحب ډېر مننه. هله کوم او ردونکو چې تاسو به نن دا د وجره پروګرام ورسوي نو پر دې ځای راکي ماته اجازه د خدای پامان او تاسو ورسي و دې بلی سندري ته.
حجرا د کلیوالو او سیمایزو مسلو په حقلا د خلکو باسونه او د حل لاري پستی